سهر لس بجے سوی دا آزادی رادیو دا السلام علیکم دا آزادی رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیر برخه دا آزادی رادیوی مجلې ته زنګړې سي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ناتو او امریکا چارواکو یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه مطرح کړه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل راځي. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل سوه. په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ 40,000 هکتار نوی زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2,000 کسانو ته به د دایمي کار زمينه پکښ مساعده سي او همدارنګ 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کې سوله کوي، طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بې ګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
لدې مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسي غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلاو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 40 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشری پر روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا تلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه سوه او دواړه کاندیدان په 2 تلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول رد څرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړي او جو بایدن د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دی به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیاتې کړې چې دی غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ترامپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او وی ویل ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د ونډو پر مارکیټ تمرکز کړی دی. د امریکا د ولسمشري ټاکنې د نومبر میاشتې پر درېیمه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد په ورځني ډول د زرګونو نویو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نږدې 16000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2,00,000 اوښتی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي جګړو په ورستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې شکیل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. پر راپورونو کې همدار از راغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15,000 کسان له خپلو مینو بي ځایه شوي دي.
د احمد تکل راپور مو ورید. د بدغیز چرواکي وایي چې په دې ولایت کې د پستې د پروسس لمړنۍ فابریکه فعال شوه. جزئیات له فریبا ظاهر نه.
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي. د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي.
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي. دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشینونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیون ډالر ډیریږي.
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره.
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې په سلو کې لسمه برخه ضایع کیږي، خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي. په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي.
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه. ولی
دا فابریکه په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والي حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا ویروس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چله بده مرغه د کورونا لکبله در امنسته شوی اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا را کم شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطحه هڅه دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمه او نورو لری هوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندل شو.
شورای دورتر انشاءالله ما پیدا کړي.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتاره ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په ابکمري، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې نګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تاګ راتګ او نفوذ ساحه بلل سوې ده. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. اوس یې ور بیا ارمنستان او آذربایجان د دې لانجمنې سیمې پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت نګورنو قرباغ لڅو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لخکرو د تګ راتک سیمه پاتې شوی. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت تبري بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هر نوې لانجه کې هم خکېلېږي خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده 3 پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان د نګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوس داسې مخ بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستانو او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و داسې پریکړې وکړه چې له عملی په نګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزو شورا په 1923 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایېدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بالاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د نګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک ګزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د نګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړی یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې
تر 530 زیات اسکر دواړو خو ته وجل شوی. سلګونه نور پوزیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارونکو د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوی. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر په خواره سي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسی په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د خلاتر بروجونو سرحس کولې شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکی او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویم شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی یې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیره اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتماً خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشحاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور اوبه سوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیزه لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې موږ جوړ کړی یو او له دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده. موږ صلح غواړو، جګړې بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم دغه مشاعره برخواله ده. داوای په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلې شاعرانې را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی. رب چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخه به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کی وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کی وی. زب اخیری زګروي کوم، سترګې به کته کړم، ختم برواني وی او تقریر به می کوټه کی وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کی.
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندره امریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی ده او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګی کو.
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو، څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کی لمبوي خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې مونږه فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شب کیږي لیکوال په نوم باندې، باندې دا اوس پوری باغال ته ملاوی دا غو بینو اغي دا سی او خاص وکړه او اغي نت تر واړه ولا او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې دا سره یو بل سره هغه پکې دی یو بل کتلې هم شدل ته خلګو دا غي تر صحیح اصل دی شي دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال ملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او اغه داسه سایټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې اغه مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغه تا اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې اوداسي خصه وي چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو ښه خبره ده اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مثلا په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزید ډیر زړه تاثیر کوي که یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیره صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د چا یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ مونږ کدا کار کوو نو مونږ ته بیا هلته لګي مشکلات او داسې را کیږي. نو هغه دغې مشکلاتو د وجې هلته کې خلک چونکې بیا د سپرس کېدو والا خبره ده، هغې قوت دی، د هغې یو خپل سسټم دی، نو هغې د وجې خلک لږ ډارېږي چې لږ هسې نه چې مونږ دا پیل وکړو، دا قدم واخلو، دې سره بیا مونږ ته وروسته مشکلات وي، لږ لږ دغه به کیږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډېر دغه مې کړي چې داسې مشاعرو ته او داسې خلکو ته بلنې ورکړېږي، دې ځای نه خلک راځي، هغه کیږي هلته روان دي، داسې نه ده چې مطلب دغه نشته بالکل، خو چې څومره پکار دي هغه نه دي. زما خپل دی کې دا دغه دی چې په دې کې دلته برې پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم مونږ باندې مشکلات دي، هغه قانونونه نشته دی. نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداشت کې شته دی چې دوه درې ځله داسې هڅې وشوي دي کسان را وړي د غې دلته دغه وکړي، نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا خو روان دي، خو زما خپل لغه دا دی چې د دینه لږ دي ته زیاتول پکار دي، د هغې وجه دا ده چې هلته چونکې هغې ته مسایل دي، مشکلات دي، نه شي کوي، نو چې دی یې زیات کوي نو د هغې سره به تګ را تګ راشه در شه به زیات وي، هغه خلک به خبرېږي دلته چې راشي، نو دا دا به یو غټ دغه وي.
ننګیال صاحب، غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو؟
بیا به زه خبره وکړم، د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی، او هلته کې د اردو، انګلیسي او اردو، لکه مونږ هلته کې خلکو ته دا ډېره یو نورمال خبره ښکاري چې خبرې کوي په هغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي، خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ داسې ټکي استعمالو بیا په شرمېږو، ځکه چې دلته د لرې پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي، چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي. خو داسې ده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوجي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي، نو چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو، او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي، او په سر کې مو د شاعرۍ د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی، او په څنډه دي کې نور مسائل به وو، خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې مونږ په کې دنیا ته راغلی یو، نو دغه واړه وو اوس تر څلوېښت کلنۍ تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده، همیشه غمونه دي، دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی، خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د څوارلس کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله، او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې، کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي، یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. مونږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي، پنځه شپږ سوه شعر، چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي، عشقي برخه هم ډېره لري، او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده، او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده، دا مې ډېرې زیاتې لیکلې.
عشقي غزلې دې لیکلې دي، خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې، عشقي دې هم کړې ده، ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب، دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي، نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه، او د مینتیا اړخونه معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولرې، نو مینې سره درد ملګری، که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري، دغه درد به کړی انسانان دی دې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکوي چې شعر ولیکي
خو ځنې ملګري کله کله تا سره دا ګپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفیق کړي او زمونږ افسر سي ټول ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خیږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایه د مینې په باره کې دی ویلی وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما سا د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دی رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوې یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وې او نظر زما وې هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې او داسې وې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وې او ټټر زما وې او تبرانه څنګ بې غوره شوې وې لږ غوندې کتا باندې اثر زما وې او دا حد به د مینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زما وې چاته ملنګزې سوې زړه وخایي او کومه دې یو ښکلې شان دلبر زما وې
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلې که د مینې لپاره یې ویلې دي که د وطن دپاره یې ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي
او ملګری په مشوره وکي نو حتمان و یو کتاب شعر ټول غچاب ځین شاعران وستاست پته ده چې یو څو شعر نه لیکلی یو به پاواره لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر دا ده چې دسه بایګونی شي معیاري شعر ولیکل شي بل دسه شعر چاپ ځای قلن ژوندې پاتې د مینې لپاره د شعر وې د ټولنې کمی نیمګړتیا وي چې د دادی خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیا په لټون کې کې لمنځه لاړ شي زمونږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډیر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه مونږ چې خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ دغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو ځان لوي برخه ته ځانګړي بلکې شاعران د دې ولتیا لري چې هغه ښه شعرونه ولیکي ترڅو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوخي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خواندور چې نو نه اوریدون کې ته نه خواندوال
نو یو غزل به دوستانو ته وورو د سې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرتشاله کې کېدای ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زم زم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره تیګه کېناسته د چادرې لڅلور کونج سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راز وړاندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غکی واورید دا زایز ما دی له عمره په خې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره په خې خزی پزه کش کړه سیګی د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتی یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزی وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو علا د ناستې لپاره د حواره تیګه یې خو له عمره په خې خزی ور وکتل نوې راغلی خزی ترڅنګ په هواره ډبره ناسته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره په خې خزی په خواره خوله وویل هازو یا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخله ځواني خزی وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغی خلیفه پنځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوان خزه غلی شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګ ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې خزی په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو درې شکړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو درې شکړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه، نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و، ما ته پلار یې وړو که غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زای مې کړه جنکو بتنونه کولم به دریا و ته وایي. یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم کنه ته کار، نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب بول یا دیشه تبلیغ د کوم ضربونه دی ونمانه دی دا میز دکرو دغه رفتار میز دک خو ډیر کار می دی هندستان دی ونرمندان نه خسته ده.
کده سره تو ای چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبینه کار اخستای؟
ملي رادیو تلویزیون کې کوم سندرې چې ما ویلې په دریا سره د سولو نه بزیاتی کم زیاتی دریا سره می ویلې دي. ما ګور ورنې سندره شو ام په دریا کې تلویزیون نشي نشدله. اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو. اولین سندره و چې د نشه شو دریا سره می ویل په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه؟
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته.
له تلویزیون نه وروته. مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې اما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه، یا امکان لري؟
جوړ کړو بیا چې زه دلته راغلم خپل دریا هم تاجکستان ته یو ټیم سره لانا خو د ما دریا چې خلک ولی دی خلک ریان پاتې شو سړی ځک شو هلته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کانسر خلاص وو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا من ولیدل نه ما ورته وایې چې د زده کړه ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نن لرم کلي کې مې زده کړه ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کار دی دې نه اخلي امبم مو زیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دا دایره وهل پارک لی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وینم ده ما بخي دنیا سره فرق ده
ا تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نموم زده کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلي سند د دې خزو او د زې چوي زې زاسو ګور دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زې زاسو چې لکه تبلیغ دی وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو خو ده دا بل رابطه بل بل ده
دسر خامو ددوام
در دوال گی ددرا
ددرا دانمونه چا پیخی
در نیستان خی بنامه
ها او بلا چرا خام ده که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپل دیر زیاد خواه ده او چا بیسر میویلی دیر بخیر
گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی ورزو چنندری لاس رکھو گلی ورزو چنندری گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی I'm not going to